پر کړی وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي، هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط دی چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوه هیل تړونه څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملی اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملی اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه مرګ خبر نه دی او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور لمخې د القاعده شبکې او سنای مشر سیف العدل دی چې ایران کې میش دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې چې پاکستان ته کډوالې شوې دي وایي له بعد اقتصادي حالت سره مخ دي.
د میاشت کې 10000 روپۍ د ګاز بل باندې راغلو، 15000 روپۍ د کوز روپۍ د باغ بل باندې راغلو، دونه د ګوم دونه د پټي سیل د هاشي بل نه دي ځکنه ټول په پیسو کې او پیسې ماته لاس ته نه راځي.
وزینه بیا په دې توانی دلی چې ځان ته داسې کار په کور کې پیدا کړی چې تر یو حده د ژوند لګښت برابر کړي.
مارتول تر ازه کوچانی کالی به جوړوم، بیا به په شکمت باندې خرڅو ستابم، یو څه لاس خلاصې په د پیسو زما بم لاس خلاص دغه کارونه کوم. یو څه مې په خوازه و بل د پاکستان ماجر سوم زده کړم.
نن پام دې اکل رګیګو ملتي مو کړی. درمن اوټونکو له 2022 کال را په دی خو ګانش میر افغانان د تال شول چی خپل هیواد پریک دی او پر دې سیته مخ کړی، ځکه کله چې طالبان د دوم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول اکثره کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا هم له امنیتي ګواښ سره مخ وو. په خبره دوی له کډوالۍ پرته بل لار نه درلودله. د دې افغانانو په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې د جمهوریت پر وخت په خپل هیواد کې د دې په وینا مناسبه دندې درلودلې، معاش اخیسته او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو نن سبا په پردیو هیوادونو کې دومره څه نشي ګټلای چې شپه او ورځ ورباندې تیر کړي. شاملا مقصودی داسې میرمن ده چې دام ګړې په پاکستان کې اوسیږي. هغه وایي چې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده. په خوا کې د اوسیدلو قانوني اسناد هم نه لري.
ویزان نه یو پولیسان زغری دا چې زما ماشومان د مکتب نه پات شو کورس پانتو نه پات شو سره واشت خراب شو دا مې دې زغری کوم چې ترا له موږ بل البته زوم من څه خبره هیڅ سم ځان سره نه وره افغانستان خو بل دا مکار کې د کور کار به مو مثلا ماشومان نه واره او پاز دې وظیفه تم تلم بلستن هم ګندل دې زینې زینو حیاتي نن کولا نو روزګار نه پاتې کېدم کنه کاریګر سره چې روزګار شي هغه باندې سخته تمامېږي ته ماشین مې د مې حیاتي مې کړې وې مثلا روزګار مونږ چلو د پی باندې ټول خو په څو باندې کې پیسې موږ نه پیدا کوو غوړ زل تسلی زره کرا ورکوم د میاشتې 10000 روپۍ د ګاز بل باندې راغلو نو 7000 روپۍ د 10000 روپۍ د برق بل باندې راغلو دونه د اوبو هم دونه د پیټي سیل د هر شي بل نه دی ځکه کنه نو زه به دې نه څه شي بچت کوم چې زم سال ماشین اخلم د حیاتي مثلا کالنجل یا مثال دی اخچال چې دا غزرې زرې شان دي ټول په پیسو کې او پیسې ماته لاس ته راځي زیاتره دوستان دلته شته چې مثال د افغانستان یا باغ لري یا کور لري یا دکان لري سلري کنه یا نور دوستان سره مرسته کوي هغه پیسې چې دفتر نور ترازی نو هغه مثال خپل مشکل پیل کوي یا ویزا خپل پی واخلي یا مثال یو دکان کې چپس فروشي چې یو کې کنه نو ماته خو هغه نشته دا ناراضی نه افغانستان کې سلرم کور مې دلته ګرام کې هغه ټول په خېټه وغواړم مریضی راځي جوړی نه جوړی دا خبرې راځي دغه وضعیت نه دی چې وخت کې چې مثال کوشش وکړو در زوی ته مې وویل چې مال زوی زبته ته بولانی په حکم یا چپس په حکم یو څه مدل ته دی ورور مې لاړ خیر سره دا غیا کراچي و د چپس فروشي شانو نو هغه نشي وستل هغه چې و بسي هغه راځي د شهروالي والے موټر کې اچي ورته وړي درې د فطر سره زمون کراچي وړي د مال سره په خپل مې لاړم کراچي مې تل راوړي د مال مال نه دی راکړې ډیر خراب زوري نه بس هغه مشکلات دغه سره راځي نو مریضان شو دی یو سره نه پیګم چې آب آوا تاثیر وکړي او دغه سره ټول مریضان شو دانه حتا سره دومره نه فرق نه و چې راشي او ګډو په دستوري کې واچي
هغه میرمنې چې کډوالي شوې دي وای دوی ډیر هڅه وکړه چې په افغانستان کې ځان ته د کار زمينه برابر کړي خو دوی لیدل چې د طالبانو حکومت ورس تر بلې کاری چاپیریال ور باندې تنګوي مرزیه حفیظی وای چې د نور په هیواد کې کار نشوي کولای
زمون کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپل کار وکړو خپل هر څه خپل باید برابر کو او کچېری موږ کار نه وای کړی زموږ حالت بم لکه ډیرو نور افغانانو دی وضعیت تر رسیدلی و چې بل اخر سرکونو ته د کډوی لپاره باید وتلی وای زما دوه خويندو دولتي وظیفې درلودې یو خور مې په پانتون کې وای خپل مې هم تجارتي کارونه میکول دغه ټول هرڅه په موږ باندې و درېدل او دا واقعا ام د اندېښنې وړ و ام د ډېر زیات جګرخونی خبره و چې موږ په تیرو څو کلونو کې مخصوصا په دغه روسي کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلای وو او موږ د سه نقطې ته رسیدلو مثلا زما خور اتم سمستر کې و چې باید د دې درسونه خلاص شوی وای یا مثلا زما کاروبار نه وای آید تر رسیدلای وو او ما ډېر زیات ور باندې زحمت ایستلای وو دا ټول هغه مسایل و چې واقعا موږ جګرخون کړی وو موږ پریشان نکړی وو او نه پیدو لار مبرکه کړی و چې باید څه وکړو او لکم زینبیر ته شروع وکړو ترڅو بل اخر په مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل بل اخر هم د خپل تجارتي قانونو ته دوام ورکړ موږ درې څلور وړو په ګاډه سره د محرم نشټون واقعا جدي ستونزه وز موږ لپاره په یغ شرایطو کې نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې وره محرم نشته یا مثلا په یو موټر کې دومره خځې ولشته یا حتی د سیمه موارد سره موږ مخامخ سي وو چې موږ درې خويند به د موټر په شاسیټ کې کېناستو یا نفر ضرورت و چې باید مخ کې کېنی او څو څو ځلې زموږ موټر درېدلې ده موټروان ته اختار ورکړل شوی ده چې د مېرمنه باید مخ نه خکت اسي باید شاته کېنی د څه ورځ هم راغله چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډې تتلل وو په منډې کې سره دې چې ایجاب موږ کړای وو موږ درول کیګو او موږ ته وای چې تاسو د ایجاب ترلون د پټنون اوغستای تاسو اجازه نه در کول کیږي چې منډې ته نه نوځي موږ یو وخت ولیدل چې خار بازار کې موږ تاګ را تاګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده نو کار کول خو خامخال جدي ستوند سره ور سره مخامخ کیګو د څه کورنۍ هم پیژنم چې بل اخر د ته مجبورې سوي دي ځکه وګوي شخصي کاروبار نه درلوده د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل دولتي وظیفه په دې باندې درې دلې و خوانځي په دې باندې تړل سی وو بل اخر هر څه سی وو او دوی دې ته مجبور سی دي چې د سړک په سر ووزي د خلکو بوټونه رنگ کی او یا هم گدایي باید وکوي اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سه سمې کورنۍ کووسی شاید دوه وخته وکولای شي وخري ول د سه کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېر سختۍ سره برابر ولای شي
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې او د قانوني اسنادو نشټون یو شمیر افغان میرمنې دومره په تنګ کړی چې په خبره دې تاړی شوې چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. دوی د طالبانو له ویرې خپل ولایتونو ته نشي تلای، بل ځای ژوند پیل کړی او پټی ګرځي. یو میرمن چې له خپلو اولادونو سره هیواد ته ستنه شوې او خپل نوم او ځای نخي وایي،
د کور کرایه وا میاشت پوره کېدل یا نه پوره کېدل شي د کور کرایه والا د کور مالک به راتله زموږ دروازې به ټاکوله چې د کور کرایه راکړه. زما یو کوټه وه ماشل زره کالداره د هغې کرایه ورکوله. هغې څنګه کې د بجلی بل راتله، د اوبو بل راتلله، د هغې سره د کور د ورځې څومره خرچه پکارې هغه وه همدغه زموږ د لاس نه یا زموږ د توانو نه نه کېدله. او څوک هم نه وو چې موږ سره زموږ په څنګ کې ودرېږي، موږ ته مرسته وکړي چې موږ حد اقل خپل د کور هغه دا ورځی چې کومه زمونږ ستونزې وي اقتصادي هغې سره رفکو، یا مونږ واخلو خپله ویزه اپلای وکړو. همدغه ستونزې وي چې مونږ مجبور شو چې پاکستان نه مونږ دلته افغانستان ته راشو، چې دلته افغانستان کې زمونږ د حالات صحیح نه دی، زمونږ سیکورټی ټیک نه دی، صحیح نه دی، دلته مونږ په خاطره کوي مجبور شو چې راشو. هلته چې پاکستان کې لږه اوسېدلو په دومره مشکلاتونو کې مونږ ژوند کوله، هلته هغسې ژوند و، په هغه ستونزې مونږ ژوند تېروله. اوس چې دلته راغلي مونږ صحیح ګرځېدی نه شو، بس راغلي او خپل په ولایت کې نه یو، راغلي بل ولایت ته مونږ ژوند کوو، ځکه چې هلته مونږ پېژندل زیات و. دلته راغلي په بل ولایت کې پټه، بس ټوله ورځ په ډیره دغه یرو باندې مونږ ژوند کوو. زه بهر نشم تللی، کار نشم کولی، زما بچی نشي وتلی، څوک هم نشو وتلی، بس دلته په یو ډیره سختۍ باندې خپل ژوند تېرو.
ځینی افغان میرمنې بیا په دې توانېدلی چې په پاکستان کې لګڼو ستونزو سره سره بیا هم په کور کې داسې کار پیل کړي چې ځان او کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. په یاد هېواد کې کډواله میرمن چې د درې لوڼو روزنه ورلغاړې ده، ځان ته د کار برابرولو پاکله وایي چې دا سره له دې چې د طب په برخه کې درس هم وایي، کوچیاني کالي له خپلو نورو خوړلانو سره ګنډي او بیا یې خرڅوي. لدی میرمنی سره مې مارکا کړی په ګاډۍ سره اورو.
مجرات وکه وکه نن دا کار ډیر سخت ده. زنه دوستان وغو دا کارونه کوله، کوچانی کالی جوړوم، یعنی خیاطی می شخه خیاطی زده دا کار می زده کوم. یو بل هم کار واغې ته یاد کړم اغه دا کارونه اخ کوله. مارتول تر از بسم الله کوم ورته به شان اخ کو کوچانی کالی به جوړوم، بیا به په شکمت باندې خرڅو ستابم یوسه لاس خلاص پد پیسو زما بم لاس خلاص پد پیسو دغه کارونه کوم.
ډیر ښه. درته وایم چې د زده کړه دا امدا په پاکستان کې چې ماجر اس وزده لیکره له خو دې زده و څه رقم
په خو هم نیم زده و، یو سم په خو زده و، بل پاکستان ته ماجر اس هم زده میکره.
څنګه یعنی په ماجرات کې کم وخت کې دا رقم د لاس ګنډل لکه تاسو چې کوي زده کی څوک؟
زما خو خیاطی ښه خیاطی زده و، لاس ګنډل و خمکه می زده و، خو فرق لري کله چې یو شی زده سي بیا نو ته په هغه برخه کې رقم کارونه سوي کوي چې دستي زده کې درته هم سایګان دا ګونډیان سي دي هغه بیا دغه کارونه کې نه دغه بلوسی پوری نه جوړي دغه نور لسونه او خالی دا سر جوړي نو دغه سمې دغه بیا زده کړه سي دغه کارونه می شروع کړه.
بله هغه وخت په قندار کې وی چې دی ګندل مثلا مردانه خنونه دی ګندل په قندار کې خوري مردانه خنونه هغه ته دی چې ګندل
الله ته دا څه کار می نه کړی، فقط هغه خپل شوق د پاره یو کالی یو لباس به می جوړ کړ، خو ډیر کار می نه کوي. خاطر دا زه د تپونځي ماسیله وم او په ځمن کې سر بوز فیت ورادم ما پښین په پونتون ترالم بیا به ما شام کور ترالم کارونه مارونه می نه کول سرشتي درته.
پاکستان ته چلاړې څومره سختۍ سره مخ شوې چې بل اخره دې ته مجبور اسوي چې باید په کور کې تلاسي ګنڈل وکړي، دا هم اتمان مجبوریت نه کیږي، څومره ورځ سخت راغله.
د خدای بخښلي بابا د مرګ وروسته زفات اسولم اسې چې ځنه سپورټه ولم زکه زه یو سیاسره ولم او په ځمن کې دې راته یاد کړسته سکه پاته کې زیادات یاغه دې نو چا مصرف هم نه راکوي سرشتي درته وایم. خدای بخښلي بابا یو څه مصرف واغه می ساتلی نو دغه وروسته په دې پوسن سوله مصرف ختمیږي باید شاخوا چاته احتیاج نه سي، یعنی هغه خپل مسلک خو می پاته پاته سونو زه مجبور سم سي باید داس یو کار وکم سي پاغه باندې هغه ګنټه لو دغه خیاطی او ګلدوزی دا کار شروع کم خپل ځان ته باید یو عاید برابر کم، یعنی حتی باور وکه هغه وښه خون په میاشتو میاشتو نه لیدلې، حتی هغه وچ ډوډۍ هم په دوه درو ورځو ولا کدا سي لیدلې، یعنی ډیر داسې وضعیت سره مخ شوم.
تر ټولو سخت حالت درته وې؟
تر ټولو سخت حالات هغه وو چې کله دلته دغه د مهاجرو کیسه یادېده، او متاسفانه زما ویزه اکسپایر شوې وه او زما سره پیسې دومره نه وې چې ما ځان اگزیټ پرمیټ او ویزه اخیستې وای، او په ضمن کې ځان ته مې یو لاره لیکه برابره کړې وای، ځکه په وطن تګ هم مناسبه نه راته معلومېده او دلته اوسېده هم مناسب نه و. په هغه ورځو کې یعنې ځان مې ډېر داسې کوي کړی چې باید یو لاره لیکه پیدا کړم چې خدای مکړه دوی یو غلط استفاده ونه کړي، ځکه داسې خامخا خو خیر یو څه سره سره وې دوی خو ډېر دا د رشوت شو کنه هغه مې ټوله ورکړه ماته پیدا کېږي باید زه دوی ته لاس ځان په لاس ورنه.
په دغسې وخت کې همت کول او له خپل لاس نه ګټل دا څومره مهم دي او څومره په درد دي ولګېده ستا ځان په عذاب کې مګر لاس دې چاته ونه نیوه؟
دا خو ډېر مهم دي، کله چې ته وغواړې چې ته یو ژوندی بشر یې، یو ژوندی بشر یې خدای پاک نعمت هاته درکړی دی، پوهېږم چې سختیانو سره به هم مخ کېږې، اما که چیرې ته دغه سختیانو ته ټیټه سولې نو ولاړې تمام سولې، او که چیرې ته د سختیانو په وړاندې راپورته سې او مقاومت سره وکړې دوه چنده درې چنده قوت پیدا کولی سې، باور وکړه زه په دا کار کې ډېره راحت او خوشحاله سوم. خطر ده چې کوم سختیانې زه را په یاد کړم، نه دغه د خپل لاس ګټل چې خپل ځان هم ساتم او د غونې یو هغه لرم امید لرم چې هرې خوا ته که کلمه هغه حد اقل یو څه لرم، او د خلکو د خبرو او د یو بل د احتیاجي او محتاجي مې هم ځان ساتلی ده.
بله ډېر ښه،
څوک وته نه راته نیسي ستا په کوم طریقه یې ګټې څنګه ګټې، ځکه دغه یو هغه د روښانه یو هغه د وظیفه ده ټولو ته روښانه ده چې دا یې څنګه ګټې څنګه ترلاسه کوي. او په ضمن کې زما یو بل فکر همدا و چې باید دغه خلک نه د اکثره ښځې په اصطلاح ډېر بد وضعیت سره مخ دي، او دوی شغل او هنر لري، خاطر دا که ګلدوزي که خیاطي وي که خامکي کار وي ډېر ښه کارونه زده دي. دوی ته دغه یو تشویق ده، دوی ته دا یو هیله ده چې تاسې خپل وخت ناکه مه براموي، ناکه وخت شانو باندې ځان مه اخته کوئ، خپل ځان خپله هم جوړوی سي او ساتلی سي. یو هنر خدای در کړی ده هغه دی کولی سي، سات به مو هم تیر وي او د یو بل د احتیاجي محتاجي به هم نه یاست.
بله، بیا دو میرمنو سره ته وغږېدلې څنګه تاسې خبرې قبولې کړې کار شروع که؟
خیر یو سیدا د ډېر ښه سوال وکړې، کله زما دا خبره کول البته زما دپاره سخته هم وه، ځکه داسې مفکورو ته یو منفي افکارو سره هغه مثبت چې ټکر کېږي ډېر سخت وي. ما چې کله دا کار کوي ما ورته ګورې زه هم داسې یو بې سرنوشته سیاسره یم او تاسې هم، نو یاد مې کړه هم ټوله د یو وطن یو، موږ او تاسې مجبوره یو، نن ورځ په بدعال کې هم زه نه غواړم یو بل ته احتیاج شم، زما څه غلطه استفاده هم کېږي په دا مجبوري کې، غلطه لاره هم انتخابوي سم، نو بهتره دا ده چې یو داسې کار غوره کړو چې زموږ لاس هم باندې خلاص وي، د یو بل ته احتیاجي محتاجي سه هم ساتل شوي، او په ضمن کې حداقل هغه نور کسان وي. خپلې کورنۍ ته باید یو په نظر کې یو درنوالی ولرو، ځکه موږ خپلې فامیل ته ډېر بې شخصیته معلومېږو، ډېر
کار نه وي. بیا دوی دا ومنله چې باید
خبرې سمې ورته وکړې، خیر یو څه دوی ته دا خبرې وکړې، ځکه د ډېرو یو فامیل لوی لوی فامیل و یا سړی و یا خسرګنۍ ډېر ستونزو سره مخ و. ما ورته یاده کړه راځي زه ملګری کېږم دا کار وغه کړو، او واقعا هم دوی اوس ډېرې خوشحاله دي کله چې دا کار کوي، یو بل ته اخ کوي په ښه قیمت ورته خرڅې، که نه سې خرڅ پروت وي هم پروا نه لري زه درته اخ کوم، ډېرې خوشحالي خپل د خوښې یو شی اخسي خپل اولادو ته، خپل یو ارمانده پوره کول سي ډېر راحت او خوشاله وي او کوربدانۍ مې وایي.
بله، کوم شمیر میرمنې دغه ته دیس دا تاسو ټول لاسي ګنډل کوي، مثلا افغاني کالي ګنډي، څو کسان دي؟
ولا اوس مهال درې څلور نفر یو، او دغه سي بيخي ډېر دي، دلته شاخوا سي نه یو شی جوړ کو بیا ورته ورکو او دی بیا بل چیرې وړي، سي دوی ته دغه شان مش توزیع کو بیا هغه ته توزیع کوي، هغه بیا تقریبا شاخوا نو 50 دریات کم شپته یاد کم غو مطمئنه وایلی نسم خو ډېر دي.
بله، سخت نه دا کار مثلا ستاسو کې نه یو ټوټه باندې بیا یخان ګنډي، نستوړی ګنډي، لمن ګنډي، خسته کېږي نه په دې کار کې؟
البته فرشته جانې خستګي هم لري، او کله چې موږ دغه فکر وکړو که خستګي نه وي نو موږ هم نسو کولی سي مخ په وړاندې ولاړ شو. خستګي سره هغه د قدم پیل شروع کیږي. زما دپاره خستګي په دا خاطر نه ده، بېلابېل مهربانۍ د اوس سره مخامخ کیږم، یو زما دپاره مهم دا ده چې حداقل د یو انسان ژوند جوړ سي، یو انسان خپل حقوق وپېژني، یو انسان د بد حالت سره وګرځون، زما دپاره دا د افتخار خبره ده. زما خو لا ګزاره بم په یو 20,000 در کلداری باندې وسته، خو زما د پاره د خلک مهم دي، د ټولنه مهم دي، صحت عقل دوی خپل حقوق وپیژني، ځکه دلته ډیر خپل د حقوق سبې برخه دي، خپل ځانوت دي انسان په سترګو ګوري لاندې سموش کښینو او دا کار کوو، ځکه دا کار کول اسانه کار نه دی. ډېر ستونزمن دی، خو خیر په شراکت سره او په ګټو سره یو بل سره تقسیم کوو، بیا نو خپل تر وسه پورې کار وکړو، په یو بل باندې فشار نه راولو، نو خوند ځنې اخلو. که څه هم سخته وي، دغه لحظه موږ خپل ځان ته خپله خوندوره کوو.
بله، د ورځې مثلا څو خانه تاسو ګنډي نستوړم پکې ده، لمنم پکې ده، څومره کار تاسو کوي هر ورځ؟
دغه خو زه سه جوړوم، یعنی د ورځې تیار شین سي ټول آماده را ته پراته وي، زه دوه جوړې هم جوړوم، درې جوړې هم، حتی د سلورو جوړې پوری ورسېږم، د لباس کوچنی سه جوړوم، درې سلورو پوری ورسېږم، ټول ورځ ورته ورکم.
بازار څنګه ورته پیدا کوي یالته؟
بازار بیا داسې وي، د اکثر د ودونو سکیږي، خو یو کلی ده، ډېر خلک دي، او بیا موشه ورکو بیا دا شیزی ولادی سی اوگو شوزو تسی اغا بیا شاخوان نور و لسوالی اطرافو تزی نه کلو تزی اغا بیا دا سی رخشا وینی سی بیا نو دو دری شیزی ملگری سی دا اغا نسامان یو سی علتی خرس کری بی یا همورتایی شی بی بیا نو دی راسی اغا کم کمت بند سی خرس کری اغا کمت مشده تسلیم کیم.
خام مواد تاسو له بازار اخلي کنه؟ مثلا ټوټه اخلي او چورما اخلي او نور د ضرورت وړ شیان تاسو خو اکثره د غلط اسناد نه لري، بیا چې ګرځي د پاکستان پولیس ازار نه درکې ته چرته ځي، څه کوي اسناد دي چرته وي؟
تاسو کار نه د کړی، تاسو ښکارا د ول لکه فرض مثال په کابل کې کوم کمپنیان سي دي عادته دي، دست خو مطلق هم باندې کچيري په یو شزه شک وخت ولده خو پلاس را لنو، بیا هر ډول استفاده ستاسو کوي نه. نو موږ دا یو کار کوو، فرض مثال اوس یو دوه درې جوړې زه جوړې کم، یا بل خور کې دغه غاړې لستون تیار کالی نه فقط هغه شن آماده کوو، موږ بیا داسې یو سپکه غوټه جوړ کړي، داسې یو کس ته ورکړو سي هغه د دا ځای هویت ولري، یا هم د خلکو سره بلد وي، یا هغه ځای نور ته معلوم ده، لارې لیک هغه یخ کوي، هغه کسان سي بلد نه وي او لارې لیک ورته معلوم نه وي، هغه نه وځي. البته دا ظاهره خبره ده، سي هزاره وضعیت سره خو خامخا مخ کېږي، چې کله پاکستاني یو فوج هغه عسکر درته دریج او تاته وایي ته څوک یو شناخته کارت دی راکه.
بله، آید نراتوایا مثلا څو روپۍ تاسو ګټئ؟
دا کوم شانس منظور درته ولې جې، دا یو جوړه شل زره کلداري هم پیدا کیږي، په 13 زره کلداري هم ورته خرڅو، یعنی کله چې موږ تیار کمی خرڅو سلويش ورته رسیږي، بیا دا سلويش راوخلي کاغه 15 نفر وي کشپش وي کلس به د خپل ترمنځ موږ تقسیم کو.
څومره سرمایه باندې تاسو کار شروع کو؟ مثلا تخپل 100 روپۍ درلودلې، نورې خځې دې سره دی غو 100 درلودلې؟
ما قرض واخستې شم، کارز واخستله سلویر زره، نو په دغه باندې مشرو کړه، او د نور سیوی اغه نو بیا خپل دغه شمس یخستله په کارز به واخستله، بیا بیا اغه کارز سکلو په شکه قیمت خرڅو، اغه به مرتور کو په دغه طریقه باندې میوسه سر دی ریکړه.
اوس د قرض بیر تخلاص کړی؟
قرض می یو څه خلاص کړی دی، یو سره باندې ده، ځکه کور مصرف هم را د غاړې ده، نن د ځان ساتنه او د کور مصرف هم د په غاړه ده.
یعنی د سي تاثیرات ویلې سي چې کچری دی کارت دوام ورکي، کولای سي دومره څه وګټي چې خرچ مصارف د کورنۍ پوره کړي، خپل پوره کړي.
تر هغه وخت پورې چې زما د خارج یو لار لیکو برابرې شي، غواړم چې بس دا کارت ادامه ورکړم، او حداقل په خلکو کې بدلون راولم. ما وزنۍ هدف مې دا و چې دا ښځې په یو کار باندې مصروف اوسي، د نه که فکرو د سواد نه لري، د دوی دپاره داسې مستقیم یو کورس یا یو هغه خلاصول، یعنی زه سي خپله دوی ته یو تدریس ورکوم، یو ټریننګ ورته برابروم، دا بیرته مقابل ما ته یو منفی هغه اخکیږي، د دوی کوم فکر چې ده د هغه په مطابق زه ورسره ولاړستم، څو دې د کوم طریق سره د ژوند خوند اخیستی او خپل په ژوند پوهیدای شي.
په اخر کې به دغه کسانو ته د تاسو مشوره چي چې مسولیت ورلغړې د څنګه دوی د ژوند ستونزو ته وګور کړی او مشکلاتو ته تسلیم نسی.
دا خصوص اکثر زو سر مخ کې جام، البته زو ته یادون سیس موږ او تاسو ټولنه او کوم فرهنګ سیده، دا موږ داس مستقیم نه سو بدلولې، یعنی ډایرکټ وار نه سو باندې کولې، وخت نسی، او په زمون کې دا شسته یو ځنې هدف می دادم، کچيري تاسو دا ستوند مشکلات سره مخ سي، او تاسو ورته ضعیف او سيو خو فزیکی تاسو ضعیف کیږي او روحي او سر زپل کیږي، نو به تر دا دا سره ولاړ سي، خپل ځان خپل یو هله ورکی، خپل د اولادو په خاطر کغواړي سي یو ښه اولاد او یو ښه ژوند مخته ولري، نو تاسو د ستوند په وړاندې مقاومت وکي، مبارزه سره وکي، که هر څونه ستوندمن کار وي را ولاړې چې خپل ساتم شکې تیر وي، او حد اقل خپل د ځان یو شخصیت جوړ کړي. هدف می دا ده ست په یو طریقه را ولاړ سو خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي، ځان د پاره یو داسې هغه مشخص کړي چې حد اقل هغه ست شخصیت باندې جوړ سی، او داس هدف وټاکي.
ډیر زیاته مانه نزوندې، سلامات اوسې.
خیر سي فرشته جان.
درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو د مسولینو او ژورنالستانو وخت نا وخت بندې کول، د دوی په کار باندې سانسور راوستل، څومره د خلکو مطبوعاتو ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوقدان سبحان مصباح. مصباح صاحب، په پیل کې درته وایي چې په رسنیو باندې فشار راوستل د خلکو حق ته چې دوی باید عامه پوهاوي ته لاسرسی ولري څومره یو ګواښ دی.
د اساسي حق تر عنوان باندې وګړو ته د حق ورکړی دی چې د بیان د ازادي تر عنوان باندې او یا هم اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسی د حق تر عنوان باندې خلک با خبره شي. نو میکانیزم دا ده چې رسنۍ دې کاملا آزاده اوسي او د دې تر څنګ دې ته د فرصت برابر کړي د حکومت لخوا نه ورکړل شي، د دوی د مسؤلیت لپاره فرصتونه ورکړل شي چې دوی په آزاده توګه او په شفافه او طرفانه توګه پرته له هیڅ ډاره دغه خدمت وړاندې کړي، ځکه دا د حکومتونو د بقا لپاره یو اصل ګڼل کېږي. او دا د افغانستان په تیرو شلو کلونو کې یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه هغه د بیان د ازادۍ موضوع وله چې په خواشینۍ سره د جمهوریت له نسکورېدو را په دې خوا طالبان یو څه چې په هغې کې محدودیتونه راوستل او عام وګړي د بیان د ازادۍ له حق نه محرومه کړل، هغه هم دغه د ژورنالستانو ځورونه وه، د دوی نیونه وله او د دوی په زړونو کې یو نوی ډار اچول وله چې موږ یې تر اوسه پورې هم شاهدان یو. نو زه غواړم دا ووایم چې سره له دې چې دا د دغې حکومتدارۍ د شفافیت او روڼتیا سره په ټکر کې یو اصل ده، د دې تر څنګ خلک د حکومت نه وطن ورته ورکوي، ډار یې په زړونو کې رامنځته کوي، اعتبار یې د حکومت پر وړاندې کموي. او دا یو ښکاره حقیقت ده چې له هغه وخته چې طالبان حاکم شوي دي دوی ژورنالستان ځورولي دي، دوی پرته له کوم قانونه توقیف کړي دي، په خپل سر په صحرایي توګه محاکمه کړي دي، بندیان کړي دي. او دا لړۍ په خوشنۍ سره چې روانه ده او دا هغه څه دي چې د طالبانو د شته حاکمیت په مشروعیت کې سره له دې چې مشروعیت نور هم ستونزې لري، د خلکو نه مشروعیت نه ده راخیستی، دا نور هم د هغو نړیوالو کوم شرایط چې دي چې بیرته د رسمیت پېژندلو لپاره زمینه مساعده کېدو لپاره یو ستر خنډ واقع شوی ده، او دا به نور هم ستونزې را زیاتې کړي شته حاکمې ډلې لپاره.
بله مصباح صاحب، تاسو خپل خبر کې ویل چې رسنۍ د حکومت د بقا لپاره یو اصل دی، او په دې وروستیو کې لیدل کېږي هغه څوک چې ځان ته خپل حکومت وایي اوس حاکم نظام چې په افغانستان دی، البته طالبان، دوی دغه رسنۍ نسکوروي. واضح خبره ده چې دوی داسې څه نه دي کړي چې رسنۍ هغه نشر کړي او دوی ته نیک نوم په عامه خبره راوړي. دا به څومره نور هم د دوی هغه مشروعیت هغه په ټولنه کې چې ډېر کم کسان د دوی طرفدار دي، دغو زړونه به هم له دوی نه لري کې د طالبانو دا کار.
پرته له شکه ګوري رسنۍ خو نور کار نه کوي، هغوی خو هغه څه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي په ساده او الفاظو د ښو طریقو نه چې نن سبا همدغه سوشل میډیا ده د همدغه په واسطه باندې خلکو ته ورسوي. او رسنۍ بېطرفه دي، یو نیم رسنۍ که په وخت کې یو نیمه ستونزه درلودله هغه به استثنا ګڼو، اما رسنه په حقیقت کې د دوی د نظام د بقا لپاره ډیر زیات اساسي نقش لوبوي. د خلکو له زړونو ډار لري کوي، اذهان تنویروي، خلک پوه کوي له وضعیت نه. نو اوس که چېرته طالبان دغه سیاست ته ادامه ورکړي، یعنی په دې کې هیڅ شک نشته ده چې دا په حقیقت کې د خپل د بقا لپاره ډیر ستر خنډ دوی په خپله را جوړوي. یعنی په هیڅ سر د دنیا کې پرته له هغه دیکتاتوره نظامونو رسنیو باندې محدودیت نشته. که محدودیت شته هغه به د قانون په چوکاټ کې اوسي. خو خبره دا ده چې د موږ په تېر نظام د جمهوریت په وخت کې هم داسې خاص محدودیت نه و په رسنیو باندې، مګر له دې چې یو چا ته ضرر ورسي هغه یو بیل بحث چې به قانون کې ورته جرم په نظر کې نیول شوي اوسي. نو داسې محدودیت چې شی په قانون کې نشته ده، اوس طالبان که دغه سیاست ته د خپل ادامه ورکوي، دا په دې معنا ده چې دوی حقیقت کې نه غواړي چې بقا وکړي. دوی نه غواړي چې یو استمرار د رامنځته کړي، حکومت یې مخ لاړ شي. موږ هم کله کله دې ته حیرانیږو چې ښه تاسو د دوی په آن چې دا قربانیان یې ورکړي دي او دا قدرت ترلاسه کړی په دې سختۍ سره، او بیا په داسې مواردو کې چې هم د دوی بقا لپاره اړین ده او هم د خلکو لپاره اړین دي چې له وضعیت نه باخبره شي او بېطرفه معلوماتو پر بنسټ او واقعیتونو پر بنسټ باندې. نو دوی چې دغه سیاست ته ادامه ورکړې ده واقعا د خواشینۍ ځای ده، او موږ هیله دا ده چې له دې وضعیت نه دوی بالاخره لاس واخلي او دا وضعیت تغییر راولي، د خپل پالیسۍ کې تغییر راولي.
بله، د طالبانو په تیره دوره کې هم رسنۍ نوې یا کوي هم د ګوتو په شمار وي. که دغه وخت له زیانونو نه چې تاسو څه اورېدلی دي، البته تاریخ خو دا ټول لیکي، څه م اورېدلی دي، څه م لیکلي دي، لغه وخت نه چې مثلا په د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کلیو باندو کې څومره د ښځو حق تر پښو لاندې و، څومره د ماشومانو حق تر پښو لاندې و، چې یو لوی علت همدا و چې خلکو ته عامه پوهاوی نه و، دوی د خپلو حقوقو په هکله آګاهي نه درلودله، دوی نه پوهېدل چې څه باید وکړي، څه باید ونه کړي، تر کوم حده پورې یو څوک حق لري په دوی باندې خپله واکمني وکړي. کلهغه وخت راسو چې هغه وخت رسنۍ نه وي، په کلي بانډو کې څه وضعیت و دی، عامه پوهاوی د نشتون له وجې؟
ډېر مهرباني. ګورې، طالبانو تیر حکومت د 1995 نه تر 2000 کاله پورې، زه په خپله په ډېرو مواردو کې، ما په افغانستان کې ژوند کوه، په ډېرو مواردو کې زه په خپله شاهد وم د ډېرو مسایلو. هغوی دا محدودیت دومره زیات کړی و چې تلویزیون او دا شیان خو بالکل بند وله، حتی جرم ګڼل کېده چې که چا به مثلا تلویزیون روښانه کوه، خصوصا یو فلم به تفریحي فلم به وکوته، یو یعنی په دې معنا چې رسنۍ هم ډېرې محدوده ولې، چاپي رسنۍ، تصویري رسنۍ په ټوله کې. دا په داسې حال کې و چې د دوی دغه د افراطیت اړخ د حکومتدارۍ په هغه وخت کې ډېر زیات و. یو خو هغه وخت کې دوی په جنګ کې وله، د جنګ تر څنګه دوی په تجربې هم کمې وي، او نسبت اوس نه، اوس خو لږ څه ښه شوي دي، خو په هغه وختو کې هغه ډېر سخت دریزه طالبان وله. او دوی سره له دې چې مثلا دغه محدودیتونه چې اوس دي، لکه پوهنتونونه یې وتړل، مکاتب د نجونو په مخ وتړل، د کار له حق نه یې محرومې کړلې، رسنیو او د مواردو کې، له دې تر څنګ نو دا په داسې حال کې و چې هلته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیخي زیات و. د دوی د حق د نقص موارد ډیر زیات، بل خزی په بدو کې ورکول کېدلې، که چېرته یو قتل موضوع به مطرح کېده، د خزی د میراث حق تر اوسه پورې هم خلک په ډېرو ځایو کې نه ورکوي، دا حق نه خو محرومي دي. په هر حال خو هغه وخت کې کاملا یعنی یو سلسله شرعي احکامو نه د غلط تعبیر پر بنسټ هم خزی له ډېرو حقوقو نه محرومې وي، او دوی به خبر هم نه ولي. او هغه مراجع، یعنی ډېره مهمه مسله په هغه تېر نظام کې مو اوسني نظام کې هم ده، خو په تېر نظام کې چې طالبان حاکم ول ډېر زیات وله، هغه دا و چې داسې یو مرجع او داسې یو قانون د ښځو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره وتبر شي، مراجع و کې په هغه وخت کې شتون نه درلوده، ډېر ضعیفه وي، او کولی هم ډېر موارد به دوی لکه اوس چې د خپل اذهان پر بنسټ باندې یو فیصله کوي، فقط یو ملا بناستو مګه څه چې په نظر کې راتلل کولی. هغه دوره کې د خزو لپاره یو ډیره توره دوره هغه وخت کې مولا، اوس هم تر هغې بدتره د خارج مقایسوي شکل به اوس ممکن د دې لپاره چې رسنۍ یو څه شتون یې ده، اوس خو زمانه تغییر کړې، شل کاله وخت تېر شوی ده، اما په هغه وخت کې محرومیتونه بیخي ډېر وله، او دا هغه وخت هم د طالبانو یو غلط سیاست و، ځکه ښځینه د نیمې نه زیاته د ټولنې برخه ده او ډېره اړینه ده چې ښځینه باید له خپلو حقوقونه برخورداره اوسي، او اوس هم دي. نو په ټوله کې د دوی دغه تګلاره سامانده شپیتو او یو فرامین شاوخوای چې دوی ورکړي دي ممکن ډېر کمې په ګټه باندې اوسي، ولې په تاوان یې چې دوی د اساسي حق محدودیت پکې راولي یا یې په کامله توګه محرومه کړي. خواشنۍ سره باید ووایو چې اوس ډېر دي، او په تېره کې هم دوی همدغسې فرامینو په اساس باندې دا ستونزې راوستې ولې.
یو څه بل چې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسېږي، د جمهوریت په وخت کې په اکثره سیمو کې دا رقم مفکورې خپرېدلې چې طالبان اوس د شل کاله مخکې طالبان نه دي، طالبانو بدلون کړی ده، دوی به چې دا ځل راځي حکومت ته رسېږي مکتبونه به پرانیزي، ښځې به کار ته پرېږدي، او رسنۍ باندې به غرض نه لري، د بیان ازادي به همداسې وي لکه اوس. تاسو څه فکر کوئ دغه مفکوره چا خپره کړه؟ اولې طالب ته یو نوه د خلکو علاقه پیدا کړه چې طالب خانه طالب نه ده، که راسیم همدغه ازادي همدغه کار همدغه وضعیت به وي.
دلته زما په آن دوه خبرې دي، یو هغه کسانو چې په قصدي توګه ځینو رسنیو ځینو هیوادونو چې په تېر مسلې کې لاس درلوده په دې په اصطلاح د دسیسه کې چې دوی د حاکم شي، او له بلې خوا نه د موږ ناپوهه افغانانو، هغه افغانان چې عادلانه قضاوت نه کوي او د واقعیتونو پر بنسټ باندې خپل قضاوت نه کوي، نظر نه ورکوي د دوی په اړه. او ځکه موږ په خوشنۍ سره باید ووایو چې په امریکې او اروپا او په دې ځایو کې هم ناست دي، په داسې مواردو کې دوی توجیه ورکوي، مثلا د تحصیل په هکله دوی ته توجیه ورکوي چې ګویا د طالبانو دغه تصمیم چې ښځینه یې له تحصیل د تعلیم د حق نه د کار د حق نه محرومه کړي دي، دوی ته توجیه ورکوي. نو دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا د خلکو ډېر غیر عادلانه او ظالمانه قضاوت ده. دا په دې معنا چې د جمهوریت تر وخته پورې هم هغوی اکثر په خلاف وله، ولې کله چې حاکم شوله یو خو خواشنۍ سره د ژبهیزو تبعیضاتو پر مورد باندې هم یو څه خلک متاثره شوي دي. حقیقت خو دا ده چې خلک د ناپوهۍ له وجې یا په هر عنوان چې اوسي قضاوت یې سم نه ده، ځکه چې د طالبانو دغه د حکومت تګلارې د هغو ستاندردونو چې په اوږد مهال کې د موږ عمده ستونزې را حل کړي، عدالت پلی کړي، قانون حاکم کی او هغه کې د خزینه او لپاره خصوصا هغه کوم حقوقي شي دي هغه په نظر کې ونیول شي، رشد کی او په ټوله کې عدالت تامین شي، په دې مسیر نه دي. نو په دې کې زه ویلی شم چې په دې کې خلک ملامت دي، خلکو ته لازمه ده چې واقعیتونه انعکاس کړي، هغه څه چې ښه دي هغه دې ښه وایي پرته له دې چې کوم سیاسي سلیقوي او نور موارد په نظر کې ونیسي، ولې هغه چې سم نه دي هغه ته باید توجیه ورنکړل شي. محدودیتونه او محرومیتونه چې د دې د پالیسیانو په ترڅ کې رامنځته شوي دي دا راکم شي او ښځینه باندې لږ څه رڼایي راشي په دې
موارد کې. ته په کتلو سره د خلکو ګڼ شمېر حقونه دوی تر پښو لاندې کړي دي، چې یو هم دغه د بیان ازادي ده او د مطبوعاتو باندې قیدات راوستل دي او د خبریالانو رسنیو مسؤلینو نیول دي، چې دا یو بل حق ده چې خلکو نه اخلي، که د دې په زیان باندې هغه غټ غټ ټکو کې راته وایي چې دا څومره زیان لري، څومره سانسور راولي او په خوا کې خلک څومره زیان کوي.
زیان خو ډیر زیات زیان لري، کنه دغه نن سبا د ټکنالوژي په دنیا کې چې معلومات خلکو ته معلومات ډیر زیات اړین دي، خصوصا هغه په داسې یو کړکېچن حالات چې افغانان ورسره مخامخ دي، او له بلې خوا نه هم طالبان چې په داسې یو ډیر حساسو شرایطو کې دي چې له یوې خوا یې نړۍ تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، له بلې خوا نه مثلا داخلي ستونزې ورته شته، اقتصادي بحران سره مخامخ دي، سیاسي او حقوقی و در ټول مواردو کې تر ټولو عمده زیان د عام خلکو لپاره دا ده چې دغه پوهاوی، معلومات ته لاسرسی، له وضعیت نه باخبرېدل، د بیان ازادي، دا د دوی اساسي حق ده. دا حق نقص کیږي، دغه په خپله یو ستر زیان ده. د دې تر څنګه طبعا د همدغو رسنیو د خبرونو پر بنسټ باندې خلک داسې مواردو ته لاسرسی پیدا کوي چې د هغوی ژوند کې ډېر سهولتونه رامنځته کیږي، هغوی د خپلو حقوقونه برخمن کیږي، هغه شرعي حقوق، هغه موضوع قوانینو کې چې حقوق ورته ورکړل شوي دي. په ټوله کې د مملکت د حکومتدارۍ په اوضاع باندې هر څوک البته د خپل په کټګوري په حساب باندې، نو دا محدودیتونه او د دې تر څنګه مثلا ډېر بدې پېښې، ډېر بد جرایم، ډېر ظلمونه چې که کیږي، نو یوازینۍ لاره یې چې د محاکمو نه بغیر عدالت تامینولی شي هغه همدغه د بیان د ازادۍ پر بنسټ ده. په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان، یو څوک له بندیخانې نه ډارېږي، ولې له رسنۍ ډارېږي. له دې ډارېږي چې مثلا سوشل میډیا کې په باره کې خبرې وشي، په یو تلویزیون کې، په یو رادیو کې پرې باندې پاس وشي، نو دغه ټول ضررونه یې بېرته خلکو ته رسېږي. په دې مواردو کې دې کې هېڅ شک نشته، ده سراسر تاوان ده، د دې مسؤول خپله شته حاکمه ډله ده.
بله، که څه هم حاکم نظام خو که بار بار دوی ته د مشورې په توګه خبرې وړاندې سي یا د یو تجربې په توګه دوی ته نظر وړاندې سي، دوی اصلا غوږ نه ورته نیسي. خو بیا هم زموږ او تاسو مسؤلیت دا دی چې خپلې خبرې به کوو که دوی غوږ نیسي که نه نیسي. تاسو په وروستیو کې حاکم نظام ته څه ویل لري؟ څه رقم چار چلند وکړي چې رسنۍ پرېږدي خپل کار مخکې یوسي؟
مهمه مسله خو دا ده چې که داشته نظام واقعا د غواړي چې د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او تداوم رامنځته کړي، نو دوی ته لازمه ده چې ټول اساسي حقوق چې وګړي، ځکه وګړي چې دي، خلک چې دي، اصل ده د یو دولت په سطحه باندې. دوی چې ځانونو ته یو کس راجیږي، امیر المؤمنین خطاب کوي، بل چې مثلا دا ټول ځانونه مشران ګڼي، نو خو دوی خو د دوی په آن باندې خو د افغانستان د ولس مسله مطرح ده چې دوی د ولس نه هغه کوي. نو اوس دوی ته لازمه ده چې دوی داسې کړنې وکړي چې دا ولس ترې بیرته راضي شي او دا وضعیت بیرته تغییر وکړي. تیر جمهوري نظام کې د رسنیو لپاره، د دې لپاره چې په آزادانه توګه د خپل کار مخته بوزي، ډېر ښه میکانیزمونه یې په نظر کې نیولي ول. مثلا یو کمیسون و چې د خطیو کمیسون تر عنوان لاندې رامنځته شوی و. د دې وظیفه همدغه وله چې که چېرته رسنیو به کوم تخطي چک کوله، نو محکمو ته یې قضیه نه لیږل کېدله. د دې لپاره چې د بیان ازادي وله اساسي قانون څلور دېرشمې مادي ورته هغه ټول هغه د یو حق په نامه یې پېژندلې وله، مخته تلل. اوس طالبانو ته لازمه ده چې د دې لپاره که دوی غواړي چې بیان ازادي خوندي شي، د خبرنګارانو، ژورنالیستانو نیونه، ځورونه، غیر قانوني توقیف، یا دوی مثلا دوی ته اخطار ورکول، د دونه د ډډه وکړي او تر څو دوی ته فرصت برابر شي چې خلک پرې باور کړي. اوس یعنی نن سبا دا مسله تر دې حده شوې ده چې حتی رسنۍ هغه خلک چې په افغانستان کې دي نه یې راغواړي، البته نړیوالې رسنۍ نه یې راغواړي، ځکه هغه سره که یو مرکه کوي هغه بیا یعنی یو ډار رامنځته شوی ده. نو د همدې لپاره لازمه ده چې دوی ډېر انتقاد پذیره اوسي او له خلکو هم غوښتنه دا ده چې واقعیتونه ووایي، هغه څه چې واقعیت دي فقط ورته ووایي او پرته له کوم ډاره په مقابل کې راجیګ شي، تر څو دا وضعیت نو شته. ډله حاکمه ډله اسلامي امارت ته هر څه شده، دوی تګلاره د رسنیو د بیان د ازادي سره سمه نه ده او لازمه ده چې دوی په دې کې تغییر راولي که دوی غواړي چې په نړیواله سطحه باندې اعتبار زیات شي، د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي. پرته له هغې نو خلک غوقدی کیږي، خلک په تاریکۍ کې رامنځته کیږي، او دا موږ تجربه کړي په تا پنځه څلوېښتو کلونو کې. ډېر نظامونه ول چې ډېر کوششونه یې وکړل، رسنۍ یې بندې کړي، محدودیتونه یې راوستل، اما نتیجه یې ور نه کړله، بقایې ډېره کمه وله. اول خو دوی په خپله په تېرو پنځو کلونو کې یو عمده دلیل چې حاکمیت یې له لاسه ورکړه همدغه و چې دوی ګونګ روان ول، دوی شفافیت نه و، رسنۍ نه وې، مثلا قانونیت خواته نه و. او اوس هم یعنی دوی باید دې ته متوجه اوسي چې افغانستان کې دا رژیمونه چې تغییر شوي دي، یو علت یې همدا ده چې دوی استبداد او ظلم نه کار اخیستی ده، او دغه په خپله ظلم ده چې مثلا عام وګړي دی هغه اساسي حق ته ورته محدودیت راولي، مثلا اساسي قانون جوړ نکي او د خلکو ارادې ته احترام درناوی ونه کي، او د دې تر څنګ دوی په خپل تګلاره باندې باندې رقمخته. یعنې دا په ټوله کې سمه نه ده. دې لپاره باید یو میکانیزم البته د افغانستان د خلکو د هغه ظرفیت پر بنسټ باندې، د ضرورت پر بنسټ باندې ودګوري، یو تحقیق پر بنسټ باندې دسې او نقصه چې هغه بیرته د افغانان وکړی شي، مثلا سیال شي، له نورو هیوادونو سره په خپله داخلي ستونزې حل شي، متوازن انکشاف رامنځته شي، په هر څانګه کې پرمختګ وشي، دغسې یو میکانیزم د کار وکړي. او په دې کې پرته له شکه یو اصلي موضوع همدغه د بیان د ازادۍ موضوع ده چې دوی باید ډېر جدي ورته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنۍ ارزونه چې زه په خپله یې لرمه د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې سمه نه ده. موږ شاهدان ولو چې ډېر ژورنالیستان دوی پرته له دې چې کوم جرم یې کړی اوسي، په میاشتو میاشتو یې بندیان کړل، او دا لړۍ تر اوسه پورې دوام لري. له دې نه باید ډډه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو بندي سلامت اوسئ.
بله، تاسو نه مننه. سلامت اوسئ.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری